یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفي الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری پروګرام ته خره غلاست. ويم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي وړاندې اوري. طالبانو د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق نه دي بیان شوی خبرګون وخود.
باید عملاً همکاری وکړي او له اسلامي امارات او په مجموعه کې د افغانانو سره مرسته وکړي.
امریکا کې خلکو ته د کورونا د دریم پړاو یا تقویتي واکسین اجازه ورکړل شوه. نن د ماشوم نړیوال ورځ د خو یونیسف وای افغانستان کې دا ورځ نن منځي ځکه میلیونونه ماشومان له لوږې او ګواښونو سره مخ دي. له آسیا مهرابی سره هم غږېدلی و چې تازه یې زما ذات په نوم یوه سندره ویلې.
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ د
محتوا ټول عبادت او احساسات د درو شو دي.
تر هر څه مخکې به احمد تکل د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سره ټکی. طالبان وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت هومره خراب هم نه دی لکه نړیوال بنسټونه چې تبلیغ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي او د کورونا د محدودیتونو ضد معترضان بیګا د هالنډ له پولیسو سره ونښتل. بشپړ خبرونه. طالبان وای په افغانستان کې د ماشومان وضعیت هومره هم بد نه دی چې ځینې نړیوال بنسټونه په اړه تبلیغ کوي. نن د نومبر 6مه د ماشوم نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف پرون اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو وضعیت ته په پام سره سکل. په افغانستان کې د ماشومانو نړیواله ورځ نن منځي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې که افغان ماشومان ستونزې هم لري نړیوال باید خپل مسؤلیت ادا کړي.
وضعیت دومره بد نه دی لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي، خو اوس هم که ستونزې ډېریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده، ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول دي. هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي.
د ملګرو ملتونو یونیسف اداري ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخامخ دي او له یو میلیون زیات د سختې خوارځواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخ دي. له بلې خوا د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پي د ژمي له رارسېدو سره سم په افغانستان کې د غذایي ناامنۍ د عواقبو په اړه خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې ماري ایلن مکګروارتي پر ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي په افغانستان کې شاوخوا 30 میلیون کسانو ته ورځنی لازم خواړه نه رسیږي. ورته خبرداري د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماورر پرون د لړم په 28مه لا اسوسییټډ پرس خبري اژانس سره په مرکه کې ورکړ. ښاغلی ماورر وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران نه کې رات سرګندیدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاین سم د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته ویل چې افغانستان د بشري ناورین پر مورګ ولاړ دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په بلخ ولایت کې د وژل شوی ډاکټر نادر عالمی تختون کې بونی ول شي او سزا به ورکړل شي. نوموړی ډاکټر نجدي دوه میاشتې مخکې په مزار شریف ښار کې تختول شوی و. د کورنۍ چارو وزارت ویان سعید خوستی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته ویل چې ډاکټر عالمی او دوه نور کسان څه موده مخکې په بلخ کې اختطاف شوي و. ښاغلی خوستی زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو دوه تختول شوي کسان حاجي امان الله او حاجي یوسف د تختونکو له منګولو وژغورل او اته تختونکي ونیول، خو ډاکټر عالمی یې ونه شوای ژغورلی.
متاسفانه چې دغې اختطافګرو یوه بله دوه کسیزه ډله د موږ نه خلاص شول. هغه خلک او موږ ونه توانیدو چې هغه ګیر کړو، نو هغوی ډاکټر صاحب شهادت ورسولو ځکه دوی ډارېدل چې دوی ګیر کیږي. اسلامی امارت دغه خلکو د تعقیب مجازات تعهد کوي.
نادر علیمی د رواني ناروغیو ډاکټر و چې په مزار شریف ښار کې کتنځای هم درلود. د ډاکټر علیمی کورنۍ ویلې دي چې تښتونکو د نوموړي د خوشي کولو په بدل کې ولک امریکایي ډالر غوښتي وو. لازدې رادیو خبرونه اوري. د هالند پولیسو بیګاله مظاهرچیانو سره نښته وکړه. معترضانو د روتردام په مرکز کې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره نوي تدابیر وغندل. وروسته له دې چې مظاهرچیانو د پولیسو موټرو ته اور واچاو او پولیس یې په بیلابیلو شیانو وویشتل، پولیسو د خبرداري ډزې وکړې او پر معترضانو یې اوبه وشیندلې. په خوټب کې د پولیسو په ګډون اووه تنه ټپیان شوي او پولیسو لسګونه کسان نیولي دي. حکومت له خلکو غواړي چې ودانیو لکه رستورانتونو، کافیګانو او بارونو ته د ننوتو پر مهال د کورونا د واکسین سند یا له کورونا د رغېدو پاڼه ښکاره کړي. د هالند حکومت د نومبر په 12مه د درې اونیو په مخه یو لړ بندیزونه وروسته له هغه اعلان کړل چې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې شوې، سره له دې چې په دې هیواد کې 50% خلکو واکسین هم کړی. اټکل کېږي چې نن به په امستردام او جنوبي ښار بریدا کې هم مظاهرې وشي. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی پوځي روغتون ته انتقال شوی او د مدافع وکیل او ډاکټر وایي چې ښاغلی ساکاشویلی به له دې سره د نه خوړو 50 ورځنی اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی چې په بند کې د تېره شپه په ګوري ښار کې یو پوځي روغتون ته ولېږدول شو، د ده د روغتیا په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. مخکې د ده مدافع وکیل نیکا ګورامیا ویلي وو 53 کلن ساکاشویلی منلی چې له اعتصابه بهله لاس اخلي چې پوځي روغتون ته یوړل شي. پرون د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او غوښتنه یې کوله چې ساکاشویلی د درملنې لپاره خصوصي کلینیک ته انتقال شي. ساکاشویلی له اته کلنې جلا وطنۍ وروسته د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ښاروالیو د انتخاباتو په درشل کې هیواد ته د راستنېدو پر مهال ونیول شو. او اروپای ټولنه وایي چې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشنیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف به راتلونکې میاشت کې په بروکسل کې سره وویني. اروپای ټولنې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړو مشرانو منلې چې د سیمې پر وضعیت به بحث کوي او د قفقاز په جنوب کې د شخړو د پای ته رسېدو او ثبات پر لارو چارو به غږیږي. ټاکل شوی چې دا غونډه د دسمبر په 15مه نیټه جوړه شي.
احمد تکلو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو په جواب کې چې ویلي دي کانګرس د طالبانو استول شوی لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان شوی غبرګون وښود. طالب چارواکي وایي امریکا د په افغانستان کې له بشري ناورین پر دوی د فشار راوستلو لپاره ګټه نه پورته کوي، بلکې د افغانانو لاسنیوی د وکړي. طالب چارواکو دغه څرګندونې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو په جواب کې کړي دي چې ویلي دي طالبانو کانګرس ته استول شوي لیک کې د افغانستان د اقتصادي او بشري ناورین حقایق ناسم بیان کړي. د طالبانو په خبره دوی په دې لیک کې یوازې د خپلو خلکو د حق غوښتو لپاره غږ پورته کړی دی. جزئیات په دغه راپور کې
خکاری چې له امریکایي پلاویو سره د طالب چارواکو دوو رسمي غونډو د اړیکو ښه کېدو او تر خوای د باور جوړېدو سره چندان ډیر مرستنه ده کړي. د کانګرس تر دره د طالبانو د لاس غزیدل او په خبرګون کې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي تون جواب د دې ښکاروندوی دی. خو طالبان لا هم فکر کوي چې امریکا پرې لزنې او مسایلو لدی ډلې په دې هیواد کې د روان بشري او اقتصادي ناورین د فشار په توګه کار اخلي. د طالبانو حکومت د څرګندونې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي ټام ویست د هغو خبرو یو ورځ وروسته کوي چې ویلي دي طالبانو د امریکا کانګرس ته استول شوی لیک کې د دې هیواد د اقتصادي او بشري ناورین په اړه ناسم حقایق بیان کړي. خو د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل دوی په دې لیک کې یوازې هغه څه غوښتي چې د افغانانو حق دی.
امریکایی بانکونو کې بیل کوم موجه دلیل څخه د افغانانو پیسې بند ساتل د منطقي نه ده. په لومړي قدم کې هغه بندې پیسې افغانانو ته خوشی کړل شي او د اسلامي امارت د پرسمیت پیژندلو په برخه کې خندونه ایجاد نشي تر څو اسلامي امارت د یو مشروع او مسؤل جهت په توګه د ستونزو په حل کې او د تعهداتو د ترسره کولو په برخه کې لنړی سره د امریکا متحده ایالاتونو په شمول شته عملیات ولري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تیرونی د امریکا کانګریس ته په یو لیک کې ولیکل ک د امریکا حکومت افغانستان نږدې لس میلیارد ډالر شتمنی کنګل وساتي دا هیواد به له بشري او اقتصادي ناورین سره مخ شي. خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون په خپل ټویټر پاڼه دی لیک ته په ځواب کې ولیکل افغانستان د اگست میاشتې له پیښو وړاندې هم د سخت بشري ناورین سره مخ و. هغه زیاته کړې امریکا طالبانو ته روښانه کړې وه که له پوځي لارې واک ونیسي د افغانستان سره به نړیوالې مرستې بندې شي او همداسې وشول. خو طالبان اوس وایي دوی له ډیپلوماټیکو لارو د ستونزو د حل په لټه کې دي او هغه اندېښنې چې متحده ایالات او نړۍ یې په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه لري له سیاسي لارې حل کېدای شي. خو ټام ویسټ ښکاره کړې چې امریکا له طالبانو سره واضحه ډیپلوماسي کاروي او که دوی غواړي متحده ایالات ورسره مرسته وکړي نو ټول ګډونه حکومت دی جوړ د نجونو او ښځو حقونو ته د درناوي تر څنګ دوی ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي او تر خوا دوی د ترهګرو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. شنون کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو ترمنځ د لا ډېر واټن یادونه کوي او دا هم وایي چې د امریکا سربیره نړیواله ټولنه هم پر طالبانو لا بې باوره ده او له دې ویره لري چې ګنې دوی لا هم د القاعده په ګډون له ځینو ترهګرو ډلو سره نږدې اړیکې لري. خو طالبانو تل دا خبره رد کړې وای دو دوهی د هوکړې سره سم شمن دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو د ماشومانو د نړیوالې ورځې په اړه راپور ته په داسې حال کې چې نن په نړۍ کې د ماشومانو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي له دې چې میلیونونه افغان ماشومان له لوږې او قحطۍ سره مخ دي نو دوی دا ورځ توره نومولې او په افغانستان کې نن مانځي. طالبان بیا وایي په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت دومره هم خراب نه دی چې یو شمیر نړیوال بنسټونه یې په اړه تبلیغ کوي. په دې اړه جزئیات په دغه راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې نړۍ نن د ماشومانو ورځ نمانځي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي سږ دا ورځ د افغان ماشومانو لپاره توره ده او نه یې نمانځي. یونیسف دا ورځ ځکه افغان ماشومانو ته توره ګڼلی چې په خبره یې سږ کال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان لازمو خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري او له 1 میلیون زیات د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې واکمن د طالبانو حکومت وایي وضعیت دومره هم تیرینګلی نه دی چې دغه سازمانونه یې تصویر خپروي او که ستونزې ډیریږي هم مسؤوله یې نړیواله ټولنه ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت دومره بد نه ده لکه ځینې نړیوالې ادارې او نړیوالې تبلیغي. خو اوس هم که ستونزې ډیریږي مسؤلیت یې د نړیوالې ټولنې په غاړه ده ځکه دوی دغه بشري نهادونه او دغه د حقوقو مدعیانو ټول یو هم تر اوسه داسې مؤثر غږ نه دی پورته کړی چې باید د افغان ماشومانو سره مرسته وشي، د افغانستان د خلکو سره مرسته وشي.
ښاغلی مجاهد وایي برعکس د مرستو پر ځای د افغانانو پانګې کنګل شوي او تر فشارونو لاندې دي. نوموړی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په وار وار په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکې لوږې له امله اندېښنه ښودلې او نړیوالې مرستو ته رابللي دي. په دې لړ کې یوه اندازه بشري مرستې دغه هیواد ته رسیدلې هم دي خو ویل کیږي چې بسنه نه کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د څلیری ساتون لپاره د خپل ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلی فعالیتونه دروي او په دې سره به دا وښیي چې په افغانستان کې ماشومان له هر بل وخته په ناورین کې دي. یونیسف یو ځل بیا خبرداری ورکړی که نړیوال د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره لاس په کار نه شي لرې نه ده چې د شری ناروغۍ تر څنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی بشري ناورین رامنځته کړي. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو فعال محفظ غم وایي په افغانستان کې په ټوله کې د خلکو وضعیت او په ځانګړي ډول د ماشومانو هغه اندېښمنوونکی دی. ښاغلی زغم بیا د یاد وضعیت مسؤول حاکم نظام یادوي.
دا چې مسؤلیت یې چاته ورګرځي ښکاره خبره ده چې هر دولت هر حکومت د خپل ملت د هوساینې مسؤلیت لري او هر حکومت دغه وظیفه لري چې خپلو خلکو ته خدمات او د ژوند امکانات برابر کړي. نو څوک چې د حکومت واګې په لاس کې لري همدوی د دې هر څه مسؤل دي.
خو ښاغلی زغم دا هم وایي چې په افغانستان کې په تیرو څلوېښتو کلونو کې هم د ماشومانو ژوند ته چندانې پام نه و شوی، چې لامل یې په دغه هیواد کې دوامداره جګړه او اقتصادي ستونزې وي. د یادونه ده چې مخکې تر دې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کېږي چې سږ کال په افغانستان کې تر 2,200,000 ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې دغه سازمان په خبره له دې شمیر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره مخ دي.
د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو راپور واورید چې طالبان وایي وضعیت دومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې ځینې نړیوال بنسټونه د دوی په خبره تبلیغ کوي. خو د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي میلیونونه افغان ماشومان د لوږې له جدي ګواښ سره مخ دي. د ماشومانو د نړیوالې ورځې په ارتباط مو د ماشومانو د حقونو او د ادبیاتو له یوې فعالې او لیکوالې سره خبرې کړي دي. د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو ملي ټولنه په اوسني وضعیت کې درې شیان د افغان ماشومانو لپاره لومړیتوبونه ګڼي: خواړه، له سړو خوندیتوب، خوندي ژوند او تعلیم. د دغې ټولنې مشره نعیمه غنی په دې برخه کې د طالبانو حکومت نړیواله ټولنه او کورنۍ مسؤلې بولي. له اغلی غنی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د روان وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سیاسي تحولات له وجې په افغانستان کې اقتصادی وضعیت ډیر زیات رنګلای دی، همداسې د افغانستان معارف ته ډیره سخته ضربه رسیدلې ده، چې دا ټول تاوان لکه د افغانستان نور وګړي چې ویني دغه دوه برابر افغان ماشومان نتي تاوان سره مخ دي. او فکر کوم په افغانستان کې د ماشومان وضعیت تر بل هر وخت ډیر زیات خراب دی. او
اغلی غنی، استاس په ان نن سبا د افغان ماشومان لومړنۍ اړتیاوې څه دي؟
تر ټولو مهمه اړتیا د دوی غوی ته خواړه رسول دي، د غوی لپاره ګرم ځای یا د سوان توکي برابرول دي. دغه ترڅنګ یو بل جدي ستونزه چې د هغه دا چې د ماشومان ښوونځي له یو بد برخلیک سره مخ شوي دي، چې خصوصا د نجونو ښوونځي په اکثره ولایتونو په کابل ښار کې باندې چې دا به هم د ماشومان پر راتلونکي باندې ډیره بد اغیزه ولري. او دغه درې څه چې ما یاد کړل دا تر ټولو لوی لومړیتوبونه دي چې ماشومان باید پرتلاس رسای ولري.
د اړتیاوې څنګه او څوک پوره کولای شي؟
د دې اړتیاو پوره کولو کې تر ټولو مخکې باید د افغانستان حکومت هغه چارواکي چې اوس په واک کې دي هغوی باید جدي پاملرنه وکړي، او نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې فعال دي او ټول نړیوال باید دې ته پاملرنه وکړي چې د افغان ماشومان د سیاستونو قرباني نشي، افغان ماشومان د دغه بد وضعیت قرباني نشي. ځکه چې که داسې یو څه پېښ شي نو متاسفانه موږ به خپل یو نسل له لاسه ورکړو. نه دا چې په یو ورځ خو په تدریجي توګه به موږ داسې نسل ولرو چې هغوی به په خوارځواکۍ کې راي لوی شوي وي او هغوی به له بېلابېلو ستونزو او مرضونو سره مخ وي. او د هغې تر څنګ زه په کورنیو هم ټینګار کوم چې خپل ماشومانو ته تر بل هر وخت ډېره پاملرنه وکړي او د هغوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. پوهېږم چې دا سخته ده، خو موږ تاسو باید په دې شرایطو کې په ماشومانو باندې تر بل هر وخت ډېر پام وساتو.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی وه چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره په اوسنیو لومړیتوبونو او اوسني وضعیت باندې خبرې وکړې.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې ټولو بالغو امریکایانو ته د کورونا وایرس په وړاندې د دریم یا تقویتي واکسین لورکولو سره موافقه وکړه. تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم زیاتوي. مخکې تر دې چې د امریکا د خوراکي موادو او درملو اداره ټولو بالغو کسانو ته د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړي، په امریکا کې تر 30 میلیونو زیات کسان تقویتي واکسین شوي دي. تفصیل د اسمت ساروان پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو اجازه ورکړه چې ټولو بالغانو ته د کووید 19 تقویتی یا دریم پړاو واکسین ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو د کنټرول ادارې څو ساعته وروسته لدی چې یوې خپلواکې ډلې وویل چې د مودرنا او فایزر او بیو ان ټیک واکسینونه د کورونا وایرس په وړاندې خوندیتوب زیاتوي. د نومبر په 19مه د دریم واکسین ورکولو اجازه ورکړه. تقویتی واکسین چې بوستر یې بولي له وړاندې څخه تر 15 کلونو مشانو ته، یعنی هغه کسان چې د کورونا وایرس له زیات خطر سره مخامخ دي ورکول کېدل. ډیرو روغتیایي چارواکو د تقویتي واکسین په برخه کې د اجازې موضوع پیچلې بلله او غوښتنه یې کوله چې ټولو خلکو ته دې د تقویتي واکسین د ورکولو اجازه ورکړل شي. د امریکا د خوراکي موادو او درملو ادارې هغو کسانو ته چې عمرونه د 540 کلونو ترمنځ دي سپارښتنه کړې چې باید تقویتي واکسین وکړي. د نوې مقررې پر اساس بالغان کولی شي چې یا فایزر او یا مودرنا واکسین په هغه صورت کې وکړي چې لومړی دوه پړاوونه شپږ میاشتې پخوا کړي وي. متخصصان وایي چې بوستر یا تقویتي واکسین د کورونا وایرس په وړاندې د انسان د بدن مقاومت نور هم لوړوي. څېړنې ښیي چا چې دوه ډوزه واکسین کړی ډېر لږ په کورونا اخته شوي، او که اخته شوي هم وي دا ناروغي پرې ډېره آسانه تېره شوې ده. نږدې 60% بالغ امریکایانو دوه ډوزه واکسین کړی او تر 2.5 میلیونه ډیرو نورو تقویتي واکسین هم کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایرس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم له سندرغاړي آسیا مهرابي سره د غېده نوې سندرې زما ذات په تړاو غېدل یو راپور مې پرې جوړ کړی دی. د افغان سندرغاړي آسیا مهرابي دغه سندره خای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د یوې افغان ښځې لومړنۍ سندره وی چې د وطن په وروستیو حالاتو باندې پکې ترانه او سندرې او زمزمې شوې دي. آسیا مهرابی وایي هدف یې له دې کاره دا و چې وښیي که د ښځینه شاعرانو د ژوند جغرافیه یوه نه ده، خو حالت او احساس یې یو دی. په دغه سندره کې البته د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه لوستل شوي دي. په دې اړه اجمل تورمان یو راپور جوړ کړی.
د زمزمن یازای مهرتاج او مریم صافی د زړونو غږ د آسیا مهرابی له هنجری
خپل قسمت سره هر ځای بجنګ دم نړی دم زمید هیلو پیرو کی سوځ دم نړی دم
خودری شیرا ولې په وسندره کې آسیا راتوي
محتوا ټول عبادت او احساسات درو شو دي که یعنی ردی د ټولو د ژوند جغرافي بدلې دي و حالت تقریبا د ټولو د یو دی احساس ټولو د یو دی او د زما د پر ډیر مهمه
هغه احساس چې په مشهور وینا لزړه پورته کیږي په زړه کې زکه باور دا دی چې د نن کې صدا او هر افغان خزه پکې خپل د حال ننداره کولای شي. دا خې په افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د وی افغان خزینه سندرغاړي لمړنۍ سندره خوداسي لمړنۍ سندره نه ده.
درې دانې کلیپس وی دي، یعنی تصویر دي، او څلور دانې یوازې ژغیز دي، او یو دانه چې ده د خیر سره کالته، یعنی په 2022 کې به هغه سندره ریلیز کوم. کلیپ اوډیو اخلاص ده.
د دې تصویري سندرې کمپوز آسیه پخپلا او بهرني همکاري سرګي جوړ کړي او د موسیقي تړون الکس عابدی کړي. خو لګښتي په خپل آسی پرې کړی دی. سندره په یو ځنګل کې ثبت شوې چې تقریبا زولې تشي ونی او په ځمکه پرتی پانی لیدونکو ته د یو لګیدلي خزان کیسه کوي. د دې سندرې په صحنو کې کرکټرونه کم دي، یوازې سندرغاړي آسیا او ګیتار غږونکي سرګي لیدل کیږي. آسیا وایي موسیقي کله هم نه مري.
موسیقي خو هیڅ وخت لمه یې ځنه زیاده چې وس فل حال د خپل افغانستان په جغرافیه کې ځکه نظام د اماراتو دی او اجازه نه ورکی موسیقي به مخ نه ځي. خو په بهر کې ډیر هنرمندان او سندرغاړي سته، هغوی به د افغانستان په ټولو ژبو، په تیره بیا په پښتو، په فارسي کې نوي سندرې ولري او ادامه به لري.
افغانستان د طالبانو تر واکمنې دوه وروسته دا د درې میاشتې وشوي چې بې سازه او بې آوازه دی. یوازې یو غږ ترې اورېدل کېږي، وچ او بې موسیقۍ، چې هغه د دغه هېواد د اوسېدونکو د لوږې او بې وزلۍ غږ دی.
د آسیا مهرابی د نوې سندرې په ارتباط مو راپور واورید، دا چې د دریو ښځینه شاعرانو شعرونه په یوه سندره کې یو ځای کړي او دا سندره ویلې ده. اوس به ورشو کندهار ته. د کندهار بڼوال او د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي د پخواني حکومت د سقوط پر مهال جګړو د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغونو ته درانه زیانونه اړولی دي. دوی خپلو باغونو ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د اری دا ژغ د رغېدو لپاره نه، بلکې د ورانېدو لپاره دی. صدیق الله ارپلاس خپل د کلونو خواري له منځه وړي.
دا ټوله پرزو ولي دي. دا ګور دا ګرد اکثره پرزو پرې کړي، څوک په بیخ کې، څوک لاندې، او دا بیا موږ ټوله د باغ سره ایستلي دي. ته موږ شي
دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د انارو باغ لري، خو د کلونو خواري په اوبو لاهو سوې ده. دی وایي د پخواني حکومت د سقوط په وروستیو میاشتو کې د ځمکنیو جګړو او هوایي بریدونو له امله د باغ زیاتې برخې له منځه تللي، چې په دې سره ورته درون اقتصادي زیان اوښتي.
نو حالات خو یو خو وچکلی و، ډیر ناوخته دا اوبه رایله سول، انار مو په دغه باندې ډیر خراب سول، بیا بل دا بمباری وسول، شاخونو و شاخلی و دا انارو ګرد زیرات چې د باغو د اکثره د کار ویسی. نو بیا د ازمش په باغ کې تقریبا ډیر جنگونه وسول، او انونه پشکی کیو مشتلل تر یو بمبار وکي. نو دولت خو زمش سره نه اوغه کومه کړی دی، نه طالبانو کومه کړی دی. دا باغ تاوان را ورساوه، خونه بمبار سول، جوالونه مټوله ونړي، دلله داسې مشکلات پیښ سول. نو
دا یوازې صدیق الله نه دی چې باغ زیان منسوي، بلکې د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د رود هاغړي زیاتو باغونو ته د تیرو جګړو پر مهال درانه زیانونه اوښتي دي. د حضرت عمر په نوم یو بل باغ لرونکی وایي په باغ کې لږې روغې درختې پاتې دي او زیات یې د باروتو خوراک سوي. حضرت عمر د ته د اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي.
دلته ډیر زیات تاوانونه واوښتل. د چا کورونه شیر سول، د چا د باغو جوالونه ونړېدل، د چا په باغو کې څنګه کوټې جوړې کړې ولې ځاینې جوړ کړي و، هغه ټوله ونړېدل، په بارونه باندې وسول، د چا کومې درخت چې ټوله زمینې سولې.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اداره په دې تړاو له خبرو کولو ډډه کوي. خود کندهار د سوداګری خونی مشر نصر الله ظهیر وای په ارغنداب ولسوالۍ کې شاوخوا څلور زره د انار ونې او د باغونو د بخار سیستم د وروستیو جګړو له امله زیانمن شوی دی. ظهیر له طالب چارواکو غواړي چې کندهار کې د زیانمن شوو باغ لرونکو سره بنسټیزه مرستې وکړي.
باید د دې خلکو سره کومک وسی چې څنګه دوی ولې ورپاک کې، څنګه دوی پلان ور جوړ کې. دا سش اصول خود دوی ولاړي، پروش ښکال نیمای ولاړي. وخت چې دا ولاړي د دې خلکو تضمین د یو کال څوک یې خو عیال په پسې دی، کور په پسې دی. نو زموږ ستاسې د رسنۍ د لارې دغه غوښتنه ده د حکومت څخه چې د دې خلکو سره په هر معنی چې باید مرسته وسري وسي، هم غذایي مواد، هم نور کومک ورسره وسي چې دی خپل درخت جوړ کړي، خپل باغ واړي، خپل واله جوړ کړي. ټول خو بیا غم د حکومت کار دی.
کندهار کې د پخواني حکومت د سقوط پر مهال د جګړو له امله د باغونو ترڅنګ د عامو خلکو ګڼ کورونه هم زیانمن سوي او زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو کډوالي سوي، چې زیاتې اوس هم د بېوزلۍ او فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د کندهار سیمیزو چارواکو تر اوسه په دغه ولایت کې لاړمونو او د جګړې لامل د ځانمنسو کورونی سره مرستنه دکړي، خو له مرستندوی بنسټونو څخه په دغه ولایت کې د فعالیت د پیل غوښتنه کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کې یي احمد تکل ته باور ورکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.